بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یکشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د وری د میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د شوال د مبارکې میاشتې 23مه او د 2015 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 6مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په روم کې د ایران او امریکا د دویم پړاو غیر مستقیمو خبرو اترو ارزونې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ایران په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ او په پای کې به هم کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په تړاو د پاکستان له تکړه خبریال او شناندی طاهر خان او له افغان سیاسي کارپوه باز محمد شینواری سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز ته غوښ شي. له دې سره باز موږ د نن ورځ یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پاتې ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د نیک نیت او واقعبینۍ په صورت کې د خبرو د نتیجې شونتیا. له ایران سره د جنگ په صورت کې د ایران بریا. تهران ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پلاوی سفر. او پر یمن باندې د امریکا د بریدونو له امله سمندر ته د زهرجنو توکو ورګډېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او امریکا د خبرو اترو د ترسره کولو لپاره له عمان سره د هیواد د همغږۍ ستاینه وکړه. ویل د روغنیت او واقعبینۍ د دوام په صورت کې د خبرو اترو نتیجه ممکنه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې د ایران امریکا د دویم پړاو غیر مستقیمو خبرو لپاره روم ته تللی و، له تهران څخه تر ستنېدو مخکې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تایانی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه د تیر شنبې د خبرو د نتیجې په اړه خبر کړ. د تهران د بهرنیو چارو وزیر د ایټالیا د همکاري او د عمان سره د همغږۍ له امله د خپل همسنګ څخه مننه وکړه. دا خبرې رغنده او پرمختلونکې وبلل او ټینګار یې وکړ چې د واقعبینۍ او نیک نیت د دوام په صورت کې د نتیجې ترلاسه کولو امکان شته. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران د مسؤلانه تکلارې او د تېر شنبې د خبرو د نتیجو په اړه د معلوماتو ورکولو له امله د ایران د بهرنیو چارو وزیر څخه مننه وکړه او همدارنګه د دې لارې د دوام په غرض د هر ډول مرستې لپاره یې د ایټالیا چمتووالی اعلان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د ایران او امریکا د دویم پړاو غیر مستقیمو خبرو په پای کې د عمان او ایټالیا د ګډ کوربتوب څخه ستاینه وکړه او د مسایلو د حل لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د شنبې په شپه په ایکس ټولنیزه شبکې کې ولیکل، موږ روم خار د عمان او ایټالیا له ستاینې سره پرېږدو چې د ایران او امریکا ترمنځ د دې مهم پړاو غیر مستقیمو خبرو اترو کوربتوب وکړ.
بقای زیاته کړه په داس حال کې چې نړۍ د قانون د حاکمیت او د بشري ګډو ارزښتونو پر ضد لا بیساري ننګونو او ګخونو سره مخ ده، موږ لا هم د مسایلو د حل لپاره د خبرو او د ډیپلوماسۍ په توګه د بیساري وسیلې او میتود په توګه شمن یو. د ایرانی هیئت د دویم پړاو غیر مستقیمه خبرې د سید عباس عراقچی او د امریکایي پلاوی په مشرۍ د سټیو ویتکاف د شنبې په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د عمان په سفارت کې ترسره شوې. په دې خبرې پړاو کې د ایران او امریکا لوړپوړو مذاکره کوونکو د خبرو د عمومي چوکاټ د انځورولو ترڅنګ د بندیزونو د لرې کولو او اټومي موضوع په اړه د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه تبادله کړل. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې د غیر مستقیمو خبرو بل پړاو به د راتلونکي شنبې په ورځ په مسقط کې دوام وکړي. د پاکستان ټولو ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کالین پاول د دفتر رئیس لارنس ویلکرسون ډاډه ده چې که د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه پیل شي، ایران به بریالی وي، خو دا بریا به د اټومي بم یا نورو هغو وسایلو له جوړولو نه وي چې سیمه او شاوخوا یې ویجاړولی شي، بلکې د امریکا د پوځي برتري د بې اغېزې کولو لپاره به د متعارفو او نامتوازنو میتودونو له لارې ترلاسه شي. ویلکرسون اوس د امریکا یو له تر ټولو صریحو منتقدونو څخه دی چې په اوکراین کې د متحده ایالاتو په ملاتړ جګړه د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو نسل وژنه او د امریکا او اسرایلو ګډې طرحې د ایران پر ضد برید لپاره غندي. دغه امریکایي پوځي چارواکي ټینګار کړی، ما وروستیو کې له یو کس سره ولیدل چې کلونه وړاندې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې سمولیشن ترسره کړی و. هغه لا هم په دې باور دی چې هغه نتیجه لا هم معتبره ده، ایران به له امریکا سره په یوه متعارفه جګړه کې بریالی شي. د طالبانو یو هیئت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي زیربناو د پراختیا په اړه د خبرو لپاره تهران ته راغلی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو پلاوی د محمد رستم حفیظیار په مشرۍ چې د وزارت د پلان جوړونې او پلي کولو رئیس دی، نن ایران ته روان شو. د ایران او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په وروستي پړاو کې ده او د هرات ځایي چارواکي وایي د هرات خواف د اورګاډي پټلۍ د څلورم پړاو د لومړۍ برخې جوړولو کار له 80% څخه زیات پرمختګ کړی او ټاکل شوی ده چې د دې پټلۍ څلورم پړاو چې 340 کیلومتره اوږدوالی لري په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. د هرات خواف اورګاډي پټلۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د خامو د واردولو او د هرات د تولیدي توکو د صادراتو په برخه کې کلیدي رول لري او دا لاره د هرات صنعتي ښارګوټی له نړیوالو بازارونو سره نښلوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اعلان له مخې د سفر موخه د ساحې کتنه او د ترانزیټي وسایطو د پارکینګ د جوړولو او پراختیا لپاره د ځمکې د ظرفیتونو پیژندل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي زیربناو پراختیا بل شوې ده. دوستان اوس هم رازو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په تړاو زموږ د همکار را لېږل شوی راپور په ګډه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ پاکستانی پلاوی د سرپرست حکومت له چارواکو سره په بیلابیلو ناستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي سترو پروژو او کډوالو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی وایي چې له پاکستان راغلي پلاوی سره په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو غږېدلی او هلته میشتو افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. ښاغلی متقی له اسحاقډار سره په ګډه خبرې ناسته کې هیله وښوده که چیرې دواړه خواوې د شوو هوکړو او خبرو پر بنسټ عمل وکړي نو پایلې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
که د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسي او دواړه طرفه عملي چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل ترسره سي، دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکی ثابت شي او یو ډېر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په دغه خبري ناسته کې ویل چې افغانستان ته د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او بیا رغول دي.
کچھ جو مهاجرین واپس آ رہے ہیں ان کی جائیدادیں ہیں اور ان کو وہ
له افغان ماجرینو سره به ناوړه چلند کېږي او د پاکستان امنیتي ځواکونه به د هر ډول تیري مخه ونیسي. همداراز د دوی شتمنۍ خوندي دي او هیڅوک حق نه لري چې د کډوالو شتمنۍ
ضبط کړي.
هیره دې نه وي چې ښاغلي ډار په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. له دې سربېره ښاغلي ډار په دغه یو ورځني سفر کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره هم جلا جلا ناستې ترسره کړې. د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لیدکاده په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د زرګونو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې ده. فضل غنی حق مال، تهران، نادیو، کابل.
دا خبرونو دوام. دا پاکستان لخوا دا افغان مهاجرینو د دویم پړاو اخراج په پیلې دو سره د طالبانو یو لوړ پوړی مقام له اسلام آباد څخه وغوښتل چې له پناه غوښتونکو سره ناسم چلند پرېږدي. له دې سره پولیو سره د مبارزې د کمپاین دفتر ویلي چې سبا د افغانستان په 34 ولایتونو کې د ګوزن واکسین یا کمپاین پیلېږي. او وروستۍ خبر هم دا چې د په یمن کې یو وزارت راس عیسا بندر باندې د امریکا د بریدونو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړې. په یو بیان کې چې راغلی دی د یادو بمباری له امله ګودامونه ویجاړ شوي او تیل او زهرجنو موادو سره سمندرګي ته ورګډ شوي دي. دا موضوع کولی شي د چاپریالي ناورین لامل وګرځي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو ته بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د پروم کې د ایران او امریکا د دویم پړاو غیر مستقیمو خبرو ارزونه. د ایران اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي ټیم او امریکایي پلاوی د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو او د اپریل په 19 د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس شبکې کې ولیکل په روم کې نسبتا مثبتې فضا د یو احتمالي تړون په اصولو او موخو کې پرمختګ رامنځته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ روښانه کړه چې په ایران کې د ډیرو لپاره برجام نور کافي نه دی. د هغوی لپاره له برجام څخه پاتې شوي یوازې ترې زده شوي درسونه دی. زه په شخصي توګه د نظر ته ګروه منیم. عراقچی دا هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې به د جزئیاتو د ارزونې لپاره د کارپوهانو خبرې پیل شي. له هغه وروسته به موږ د قضاوت لپاره په غوره موقعیت کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ اوس مهال خوشبیني ممکنه ده چې خو یوازې په ډیر احتیاط سره. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په روم کې له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اصلي موخه د هیواد ملي ګټو تضمین و بالا. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې په دې پړاو خبرو کې د ایران او امریکا لوړ پوړو مذاکره کوونکو د خبرو د عمومي چوکاټ د انځورولو تر څنګ د بندیزونو د لرې کولو او د اټومي موضوع په اړه د ځینو مهمو موضوعاتو په باب خپل نظرونه تبادله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې بیانیه کې زیاته کړې له دې امله چې د اغیزمنو بندیزونو لرې کولو او د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز ماهیت په اړه د باور جوړولو په اړه پریکړه کول د کارپوهانو په کچه لا دقیق بحث او ارزونې ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا تخنیکي هیئتونه د اپریل په 23 د روانې اونۍ په چهارشنبه په مسقط کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت په منځګړیتوب یوه غونډه ترسره کړي. په دې بیانیه کې راغلي دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې د غیر مستقیمو خبرو بل پړاو به د راتلونکي شنبې په ورځ د اپریل په 26 په مسقط کې دوام وکړي. د ایراني پلاوي دویم پړاو او غیر مستقیمې خبرې د سید عباس عراقچی په مشرۍ او د سټیو ویټکاف په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ د اپریل په 19 په روم کې ترسره شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویاند اسماعیل بقایی هم د ایران او امریکا د دویم پړاو غیر مستقیم خبرو په ترڅ کې وویل د ظالمانه بندیزونو د لرې کولو لپاره په خبرو کې چې په ناحقه زموږ پر ملت تعمیل شوي په پوره جدیت او نیک نیت سره د لارې د دوام لپاره چمتو یو. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو تاسو ربول د نن ورځې د همدارنګه خبرونه مو اوریدل، همدارنګه نور پروګرامونو ته هم تاسو ربول چې زموږ نور پروګرامونه به هم تاسو ته پرله پسې نشر شي. چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام به واوري، ورپسې به هم د هندارې پروګرام واوري چې موضوع یې کابل ته د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر سفر دی چې میلمانه یې طاهر خان د پاکستان خبریال، همدارنګه افغان شنان دی باز محمد شنواری. تر دې چې زموږ سره مو ملګرتیا کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. الله
ایران پتیرا اونای کی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو او ایران د اونۍ په هنداره کې د پروګرام مینوالو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم ملګری
علي اصغر عابدی
لمینه او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه ومنې له معمول سره سم په نن پروګرام کې هم د ایران د تیرې اونۍ مهمو بدلونونو ته یو کتنه کوو. parstudy.ir/ په زموږ د انټرنیټي سایت درک دی و لنډه دمکو بیا تاسو خدمت ته حاضرې وو.
درمن اوریدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه کوي. هلی وړاندې کوم د اسلامي انقلاب ستر لار شوت د نیوی کال په مناسبت د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو او چارواکو له ویډلی سره په کتنې کې وسلوال ځواکونه د هیواد کټاره او د هر تړې کوونکی په وړاندې د ملت پناه ځای وبلله. هغه د ملي مسولیت د ترسره کولو لپاره د اعظمي چمتووالي او هارډویر او سافټویر احتیاطي تدابیر په دوامداره پیاوړتیا ټینګار وکړ او فرمایل د هیواد پرمختګ د ایران بدخواهان په غوسه او مایوسه کړی دی. په دې غونډه کې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د اسلامي نظام اسلامي او خپلواک شتون د هغه عامل په توګه وګڼه چې د هغه په وړاندې د دښمنۍ لامل کیږي او زیاته کړه هغه څه چې دښمن حساس کوي د اسلامي جمهوریت نوم نه دی، بلکې د یو هیواد اراده ده چې مسلمان خپلواک او هویت لري او د خپل وقار لپاره په نور تکیه نه کوي، کوم چې د دوی د غوسې لامل ګرځي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نړیوالو زورواکانو د دوګونی چلند یو بیلګې ته په اشاره سره چې ځانونه په خورا سخت او ویجاړونکو وسلو سنبال کړي او نور ته اجازه ورنه کړي چې دفاعي پرمختګ وکړي وویل په وسلوالو ځواکونو کې باید ډاډ، ایمان، اراده، زړورتیا او په خدای توکل تر اعظمي حده شتون ولري، ځکه چې هغه متکبر پوځونه چې د تاریخ په اوږدو کې دا ځانګړتیاوې نه درلودلې مات سوي دي. هغه په ټولنه کې د سافټویر چمتووالي ساتل او ښه کول د ایران د نشراتي شرکت او اعلاناتي ادارو په ګډون د مختلفو سکتورونو هڅو ته اړتیا وګڼله او زیاته کړه نیکمرغه نن ورځ هیواد نه یوازې د هارډویر چمتووالي له پلوه له تیرو وختونو څخه ډیر مخکې دی، بلکې د سافټویر له پلوه هم خورا پرمختللی دی چې یوه بیلګه یې هم د سلګونو او زرګونو وفادارو او هڅول شویو ځوانانو نه بیانېدونکې لیوالتیا ده چې په هغو برخو کې شتون ولري چې مبارزې ته اړتیا لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ایران د مخ په زیاتېدونکې پرمختګ لپاره د بدخواهانو غوسه او د هغوی د رسنیو شخړې منسوب کړي او وویل دوی هغه څه د خبرونو او واقعیت په توګه وړاندې کوي چې دوی یې غواړي او موږ باید د دې تورونو او پروپاګنداو سره ډیزاین او مقابله وکړو. هغه په دې ټینګار سره چې اسلامي جمهوریت له ښه سرعت او پرمختګ څخه خوند اخلي زیاته کړه. البته ځینې محسوس اقتصادي ستونزې موجود دي چې باید حل سي، خو موږ باید مسلې ګډوډ نه کړو او هغه ایرانونکي پرمختګ له پامه ونه غورځوو چې حتی زموږ د دښمنانو ستاینه یې هم ترلاسه کړې ده.
ایزانو د اسلامی انقلاب معظم لارخو د نوی کال په لومړی غونډه کې د حکومت د درېګونو قواو لالوړپورو چارواکو سره په خپل لومړنۍ کتنه کې په تولید کې پانګونه له بندیزونو سره د مقابلې غوره لاره وبلله او زیاته کړه د بندیزونو لرې کول زموږ په لاس کې نه دي، خو دا بندیزونو شنډول زمونږ په لاس کې دی او د دې لپاره ډېرې لارې او مناسب کورنی ظرفیتونه شتون لري، او که دا هدف ترلاسه شي نو هیواد به د بندیزونو په وړاندې نور بیا زیان منونکې نه وي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه‌ای د دې خبرې په کولو سره چې د عمان خبرې اترې د بهرنیو چارو وزارت له لسګونو دندو یوه دنده ده وفرمایل د هیواد مسایل په خبرو اترو پورې باید ونه تړل شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د سه شنبه په ورځ د درې څانګو له لوړپورو چارواکو سره په یو غونډه کې د عمان د خبرو اترو د پایلو پاړه د ډېرې خوشبینه او افراطی بدبینه څخه د ډډې کولو باندې ټینګار وکړ او په ټولو برخو کې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره د هیواد فعالیتونه باید په ډېره بیړنې ډول دوام وکړي او هیڅ شی باید د خبرو اترو پایلو پورې و نه تړل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تولید کې پانګونه د بندیزونو سره د مقابلې غوره لاره بللې ده. د رهبری ستر مقام همداراز فرمایلی د ګاونډیانو په آسیا، افریقا او نورو هیوادونو کې له اقتصادي مرکزونو سره د اړیکو پراخول مهم دی او فرمایل دا کار تعقیبولو ته هم اړتیا لري، په ځانګړې توګه په منځني کچا د زنو کړنو بدلول. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره د ولسمشر اړیکې او د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه مهم او اغیزمن وبلل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ټولو صنعتي، اقتصادي، ساختماني، کلتوري برخو کې د فعالیتونو په دوام او د لویو پروژو د پلي کولو باندې په ټینګار سره وفرمایل چې له دې موضوعګانو څخه هیڅ یو د عمان له خبرو اترو سره هیڅ تړاو نه لري. هغه د عمان د خبرو اترو په اړه د افراطي خوشبینۍ او بدبینۍ څخه په ډډې ټینګار وکړ او زیاته کړه په لومړیو مرحلو کې د خبرو اترو لپاره د هیواد پریکړه ښه اجرا شوې ده. له دې وروسته مونږ باید په احتیاط سره پر مخ لاړ شو په داسې حال کې چې سرې کرښې زمونږ او د بل لوري لپاره په بشپړه توګه روخانه دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای زیاته کړه مذاکرات ممکنه ده یوې پایلې ته ورسیږي یا ونه رسیږي. مونږ د دې خبرو اترو په اړه نه ډیر خوشبینه یو او نه ډیر بدبینه یو. البته مونږ د بل اړخ په اړه ډیر بدبینه یو، خو مونږ د خپلو وړتیاو په اړه خوشبینه یو. اسلامي انقلاب معظم رهبر د ووم پلان د دقیق او نه انحراف ور تطبیق داډمن کول ضروری وبلله. وی فرمایل دا ښه پلان چې د هیواد د لویو پالیسیو پر بنسټ ولاړ دی باید له پیل په کلکه او ټینګه سره اجرا شي. د خپلې وینا په پای کې حضرت امام خامنه‌ای د غزې په ناروغانو، خبریالانو، امبولانسونو، روغتونونو او مظلومو ماشومانو او ښځو باندې په قصدي ډول د سیونیسټي جنایتکارې ډلې بېساري جنایتونو ته اشاره وکړه. وی فرمایل دا جنایتونه غیر معمولي ظلم او سخت زړي غواړي کوم چې اشغالګر جنایتکار ډله لري. هغه د اسلامي نړۍ همغږي شوي حرکتونه په اقتصادي، سیاسي او که اړتیاوي عملیاتي برخو کې واجدي اړتیا وبلله او زیاته کړه البته خدای به په دې ظالمانو خپله ماتروکه راښکته کړي. خدا د حکومتونو او ملتونو درندې دندې نه کموي.
د سعودي عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان د اسلامي انقلاب له رهبر سره د کتنې په ترڅ کې د دغه هیواد د بادشاه پیغام حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی ته وړاندې کړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې موږ باور لرو د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې به د دواړو هیوادونو لپاره ګټورې وي او دواړه هیوادونه کولای سي یو بل بشپړ کړي. حضرت امام خامنئی په دې ټینګار سره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا دښمنان لري یادونه کړې ده چې دا دښمنانه انګیزې باید له منځه یوړل سي او موږ باید په دې باندې بریالي واوسو. هغه د ایران د ځینو بدلونونو په اړه هم وویل چې اسلامي جمهوریت چمتو دی چې په دې برخو کې له سعودي عربستان سره مرسته وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار کړی دا د سیمې د وړونو لپاره ډیره غوره ده چې یو بل سره همکاري وکړي او مرسته وکړي، نه دا چې په نورو تکیه وکړي. د سعودي دفاع وزیر خالد بن سلمان هم له دې غونډې ډیره خوشي څرګنده کړه او وویل زه له ایران سره د اړیکو د پراخولو او په ټولو برخو کې د همکارۍ په اجنډا سره تهران ته راغلی یم او موږ هیله لرو چې راغنده خبرې اترې به د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د پخوا په پرتله پیاوړې اړیکو ته زمینه برابره کړي.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان هم د سعودي عربستان د دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز او سره ملګری پلاوی سره په کتنه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ ژور او مذهبي کلتوري او تاریخي مشترکات او ګډولو ته اشاره وکړه او په اسلامي نړۍ کې د یووالي او وحدت د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې موږ د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ورورګلوي اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یو. خغلی پزشکیان هم دار از د اختلافاتو لری کولو او د سیمه ایز همکاری د پیاوړتیا اهمیت ته اشاره سره ویل چې په یوې ګډې ارادې سره د اسلامي هیوادونو مشران کوي شي د نورو ټولنو لپاره د ګډ ژوند سوکالی او پرمختګ یو الهام بخون کې ماډل وړاندې کړي. ایران اسلامی جمهوریت په بشپړه توګه چمتو دی چې له سعودي عربستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي او نورو اسلامي هیوادونو ته دوه اړخیزې همکاري وغځي. ولسمشر د غزې د خلکو ناوړه وضعیت ته اشاره وکړه او ویل کا اسلامي هیوادونه ګډه ژبه او ریښتونی یووالي ترلاسه کړي سیونیست رژیم به نور د دې توان ونه لري چې د نن ورځې په غزې کې د بشري ناورینو لامل شي. خالد بن سلمان بن عبدالعزیز همدارنګا په سیمه ایزو مساواتو کې د تهران او ریاض په کلیدي رول ټینګار وکړه او زیاته کړه ایران او سعودي عربستان د سیمې دوه اصلي ستنې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړي اړیکې کوي شي په اسلامي نړۍ کې د همغږي او غږملتیا لپاره یو اغیزمنه نمونه وي. د بیجنګ تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې پیل دی او زموږ د اړیکو ساحه لاغې څخه ډیره هخوا تعریف کیدی شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی وویل موږ له امریکایانو مختلف دریځونه اوریدلي چې ځینې متضاد دي او دا په هیڅ ډول د خبرو اترو له مناسب پروسیسر مرسته نه کوي. عراقچی زیاته کړه موږ باید د مذاکراتو په غونډه کې د امریکایي لوري له اصلي نظرونو خبر سو. که دوی راغنده دریځونه ولري زه هیله لرم چې موږ د یوې ممکنې موافقې په چوکاټ کې خبرې اترې پیل کړو. د بهرنیو چارو وزیر د صفر غنی کولو په اړه د امریکا د مذاکره کوونکي ویټکاف د څرګندونو په اړه هم وویل موږ په دې موده کې متضاد او مخالف دریځونه اوریدلي او ویټکاف تر دې دمه د څو ماډلونو په اړه خبرې کړې دي. اصلي دریځونه به د خبرو اترو په میز څرګند سي. عراقچی زیاته کړه د ایران د یورانیمو غنی کول یوه واقعي منل سوې او حقیقتي او حقیقي مسله ده او موږ چمتو یو چې د احتمالي اندېښنو په اړه باور رامنځته کړو، مګر د یورانیمو غنی کول د خبرو اترو وړ نه دی. خبرې اترې به د مساوي دریځ او درناوی په فضا کې ترسره سي. د خبرو اترو په جریان کې پر ایران د دوامداره فشار په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل زموږ دریځ او اقدامات دواړه روښانه دي. دوی به د فشار پر اوستلو سره هیڅ هم ترلاسه نه کړي. که چیرې خبرې اترې په مساوي او درناوي فضا کې مخته لاړ سي، نو پرمختګ به هم وسي، خو د فشار او د دوی د دریځونو د تحملولو له لارې به هیڅ شی دوی ته په لاس ورنه سي. او موږ دا په عمل او په دریځونو کې هم مخکې ثابته کړې ده. موږ په خبرو اترو کې په آرامه او سوله ایز ډول برخه اخلو، پرته له دې چې د کوم فشار تر اغېز لاندې راسو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د دوهم پړاو لپاره د ایټالیا پلازمینې روم ته سفر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی دا خبر اعلان کړ او وویل د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوهم پړاو به د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ویټکاف په مشرۍ د اپریل په 19 په روم کې ترسره سي. بقایی ټینګار وکړ د خبرو اترو د پړاو لکه د لومړي پړاو په څیر په غیر مستقیم او د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعید په منځګړیتوب سره ترسره شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د روسیې له چارواکو سره خبرې اترې ګټورې وبللې او ویل چې مونږ د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې له روسیې سره د همکارۍ په اوچ کې یو. خاغلی عراقچی زیاته کړه، ما په روسیې کې ګټورې خبرې اترې درلودې او ما ماسکو ته سفر وکړ ترڅو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای لیک ورسوم. د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر محمد اسلامی او نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافائل گروسی د تهران او د تخنیکی ادارې ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د خبراترو مشورې نه پړاو پایتا ورسوله. د غونډې وروسته دوی د خبریالانو په وړاندې راڅرګند شول او د هغوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې عمومي مشر رافائل گروسی تېره اونۍ په خپله 14 دوره کې د دوهم ځل لپاره ایران ته راغی او د ایران د اټومي انرژي سازمان په غونډه کې د ګډون په مهال د ایران د اټومي انرژي سازمان له مرستیال او مشر محمد اسلامی سره ولیدل.
قدر منو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم دې ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویل چې موږ کوم لاري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت ته څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تا ولاخ غنایم او تاسو هندار خبرونه اوري. افغانستان ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر له سفر به خبر یاستي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ستنیدل د پاکستان د طالبانو تحریک او ګن نور موضوعات له عمله د افغان طالبانو پاکستان ترمنز اوږد مهاله نندرو وروسته دوړو هیوادونو ته د لوړ پوړو چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. روس له هغه چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان تر رسمي سفر تر سره کړ. همدا پرون د پاکستان د لومړي وزیر مرستيال او د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ یو رتبه پاکستانی پلاوی کابل ته سفر درلود. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کولو، امنیتي اندېښنو د حل او اقتصادي همکاریو د پراخولو په موخه یو مهم ګام بلل کیږي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان په خپل کورنۍ کچه له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او په سیمه ییزه کچه افغانستان له باثباته وضعیت سره د خپلو امنیتي او اقتصادي ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه راز طالبان هم د نړیوال ټولنې له فشارونو سره مخ دي او غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو سره خپل اقتصادي او سیاسي انزوا کم کړي. پاکستان غواړي له افغانستان سره د سرحدي امنیت، ترهګرۍ ضد مبارزې او وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ول مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي اړیکې د اقتصادي همکاري لپاره لوی فرصت لري. د تورخم او سپین بولدک په څیر سرحدي لارې د دوه اړخیزو سوداګرۍ لپاره حیاتی اهمیت لري. دغه سفر د ترانزیتي سوداګرۍ د اسانتیاو، د سرحدي لارو د خلاصون او د اقتصادي پروژو د پراختیا په اړه د خبرو اترو لپاره هم یو فرصت بلل شوی. په پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو شتون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل حساس موضوع ده. په وروستیو کلونو کې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او شړلو په اړه سخت سیاستونه غوره کړي چې د طالبانو له خوا وخت په وخت غندنه شوي. دغه سفر د سیمه ییز ثبات او د افغانستان د راتلونکي په اړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره مهم دی. پاکستان غواړي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز او نورو سیمه ییزو پروژو په چوکاټ کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د کابل د سفر په ترڅ کې محمد اسحاق ډار د طالبانو رئیس الوزرا، د هغه اداري مرستیال، د دغه ډلې بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړ رتبه طالبانو سره ولیدل. د لومړی ځل دی چې د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په رسمي توګه کابل ته سفر کوي چې د دواړو خواوو د ډیپلوماتیک تعامل د زیاتېدو نښه ده. د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ مخامخ کتنې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه لوړه کړي او د غلط فهمیو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پیاوړتیا کولی شي د دواړو هیوادونو اقتصادي ودې ته وده ورکړي او د بیوزلۍ کمولو لپاره مرسته وکړي. که دواړو خواوې د ترهګرۍ پر وړاندې په ګډه کار وکړي، کولی شي چې د سرحدي امنیت په برخه کې هم مثبت بدلون راولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري کولی شي منځني او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکارۍ همغږۍ لپاره لاره هواره کړي. که څه هم دا سفر یو مثبت پرمختګ دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې لا هم ډېرې ننګونې شتون لري. د متقابلو تورونو دوام، د سرحدي شخړو د حل نشتوالی او د کډوالو په اړه د پاکستان سخت سیاستونه کولی شي د دې سفر مثبتې پایلې کمزوري کړي. د دې سربېره طالبان حکومت د نړیوالو مشروعیت نشي کولی چې او همدارس په پاکستان کې دننه سیاسي بې ثباتي هم کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو په ټولو کې پخوانیو حالاتو ته په کتو تر ډېره د دواړو هیوادونو خي او مثبتې اړیکې جوړېدل او په ښه ډول د ساتلو باورونه ډېر کم دي. موږ هم د تهران رادیو اوسنۍ هنداره خپرونه هم دغه سفر ته ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بس ته ولاړ شو، یوه لنډه دمه لرو. دوستانو ته لیږم خرغ لاس مخ تر دې چې بس خبر شو، راځي چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د ویان نظر و اورو چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر سفر په اړه جزئیات ورکړي.
کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر مولوی عمر خان متقی او پاکستانی سیال شاغلی محمد احساق ډار او ورسره لولپوړو پلاو ترمنځ ګډه ناسته تر سره سوه. په ناسته کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي سترو پروژو او یو شمیر نور موضوعاتو پر سر خبرې اترې وکړې. متقی صاحب زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې گاونډي هیواد پاکستان سره تجارت، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. همدارز متقی صاحب پاکستانی پلاوی ته هم یاد کړ چې په یادو برخو کې د ستونزو د هواری او تسهیلاتو درمنځ کولو په پار کوټلي ګامونه واخیستل سي. نو موري دغه راز په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت او جبري اخراج خپل جوړ اندیشنه او خوشنۍ څرګند کړ. هغه په ټینګار سره له پاکستانی چارواکو غوښتل چې هلته د میشتو او راتلونکو افغانانو د حقونو د ځای کېدو مخنیوي دی وکړي. شغلی ډار وویل د دې لپاره چې دوه اړخیز تجارت وده وکړي، پر زیات شمیر سوداګریزو توکو تعرفې کمې کړي او پر دې برسیره به د تجارتي اموالو د انتقال په برخو کې هم اغیزمن ګامونه پورته کړي. شغلی سټار وویل چې له افغان مهاجرینو سره به ناوړه چلند نه کیږي او دوی به په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. نوموړي وویل د افغان مهاجرینو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او اجناس هیڅوک نسی سارولی. هغه ژمنه وکړه چې پاکستانی امنیتي ارګانونه به په دې برخه کې د هر ډول خپل سری عمل مخه نیسي. د ناس په پای کې د یادو شوو موضوعاتو د تعقیب لپاره د ګډو کمیټو پروټاکلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د اواري پر موثرو لارو چارو هوکړه وسوه.
د تهران رادیو تر نوردون کو یو زلبیا هم خرغلاس افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته مو هندار خبرونه ځانګړي کړي. بس کی را سره له پاکستان څخه آزاد خبريال هغلی طاهر خان او له افغانستان څخه لیکوال او تحلیلګر هغلی باز محمد شینواله میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو ټولو ته خرغلاس وایم. ورزو لمړی هم هغلی طاهر خان سره طاهر خان سره ډیره مننه چې بس ترغلی په داسې حالاتو کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک موضوع، د کډوالو د وستلو موضوع، سرحدي او ګڼ نور موضوعات د دوړو هیوادونو ترمنځ د پراخو اختلافات لامل شوی دی. وروستي سفرونه په ځنګړي ډول د افغانستان ته د پاکستان د رتبه چارواکي سفر د تر سره کېدو لامل څه ګڼي او ساسي په نظر تاثیرات به څه وي؟
ګوره، مونږ به کله د افغان طالبانو ځنې خلکو سره بلیدل په کابل کې یا کبدل تراغدل، دا غي با اکثر یو ګیلو وان او هغه به دا و چې پاکستان د نورو هیوادونو په نسبت یوازې د امنیتی مسلو خبره کوي او نور ته پام او توجه نه کوي، یعنی اقتصادی او یا سیاسی او دغه دونه د بل کال ته یو سوچ مو زما خیال پاکستان کې دغه سوچ پیدا شو او ممکن نه چې په دې بنیاد پیدا شوی وی چې نور هیوادونه امنیتی ستونزې لري، مشکلات لري، اندېښنې لري. روسیا دا، مرکزی آسیا دا، ازبکستان په ځانګړي توګه چې طالبانو سره ښه اړیکې دي او تګ راتګ هم ډېر زیات دی، راغی هم شته امنیتی د خپلو خلکو په اړه. د چینایانو بیا هم شته، سره له دې چې د چین او د ازبکستان یا د ایران د هغوی اندېښنې خو شته، خو هغه دومره بیا د پاکستان په شان خو نه دي. پاکستان کې خو روزانه حملې دي او پاکستان بیا هر وخت دا خبره کوي چې د دې هغه سرچینه او یا د دې هغه مرکز هغه افغانستان دی، طالبانو حکومت خو نه مني. خو بهرحال نو او دغه سوچ تر ډېره حده پورې روستو بیا کوي شي او د امنیتی پاکستان چې بس امنیت ته زیات اهمیت ورکړو نور شان پر شاله ده. ما خارې بیا دلته سوچ پیدا شو چې نور هیوادونو خو طالبانو سره تعامل کې، حتی چې امریکایانو پلاوی ملته راغې، نو ممکن دلته سوچ پیدا شي وي که موږ دغه رنګې دا اوسنۍ پالیسي روانه وي او بیا اقتصاد د منځ لاړ شي یا ضعیف شي یا کمزوري شي، چې ډېر زیات دلته تاجران سوداګر دا خبره کوي چې د افغانستان سره ډېر زیات تجارت هم کم شوی دی، او بیا سیاسي هم بیا چې رابطې کمې شوي تګ راتګ نه و. د ما خیال هم دغه یو علت و چې دې دا وویل چې خپل امنیتي خبرې به مسره کوو او لیکن نور شیان هم مونږ واپس خپل کوشش کوو نارمل حالت ته راشي، ځکه پاکستان خو هیواد چې ټول ناولې سفارت طالبانو ته پاواله کوم. د هغې نه پسې د شپږو ګاونډي هیوادونو یو فورم جوړولو کې فعال رول ادا کړ، بیا یو لومبۍ غونډه د هغې په اسلام آباد کې وکړه، نو بیا د اسلامي تنظیمونو هیوادونو کانفرنس په اسلام آباد کې جوړ شو د افغانستان په موضوع باندې کله چې طالبان واک ته ورسېدل. نو دغه شیان ته لږ نقصان رسېدلی و، ځکه پاکستان کې دا سوچ پیدا شو ممکن نه د افغانستان هغه بار بار وینا دي ته کول هغه هم نه پاکستان دې ته مجبور کړ چې تعامل هم زیات کړي، تک راتګ هم زیات کړي او د خبرو د لارې دغه بله امنیتي موضوع هم دې سره وسیړي. همدا د ما خیال چې لوی علت چې دا تک راتګ هم زیات شوی دی او دغه لوی علت دی.
ډیر زیاته مننه هغه لای طیر خان صاحب کور مودان چې زوام مراکړ. شنوار صاحب لتا سه هم نړۍ مننه. تاسو دغه سفر څنګه ارزیابي کوئ سره د دې چې دوړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو تحریک طالبان سرحدي او ګڼ نور موضوعات شتون لري، یو ناڅاپه دغه رتبه چارواکو سفرونه څنګه ارزیابي کوئ او څه لامل شو چې دوړو هیوادونه قانع شول چې یو تر بل سفرونه ترسره کړي؟
بلې، پاکستان کې د روسیو نامنیو او رامنځته شویو ګډوډیو پچې همیشه ګوت افغانستان ته نیول شوی او افغانستان تر دغه ادعاوې د دوی رد کړی دي، بلکې برعکس پاکستان حکومت یې مرزم کړی دی چې دوی د خپلو کمزوریو او د پتراتلو ګوت افغانستان ته نیسي. نو دغه ډول سفرونه کړی شي چې هغه سوی تفاهمات د نامنۍ په برخه کې چې په پاکستان کې د پاکستان حکومت د افغانستان نه لري باندې حل شي، او هغه ډاډ چې مثلا د کابل چې دوی ته پکار دی هغه په دغه سفرونو کې ورته مطلوب او حاصل شي. نو په ټوله کې ډیپلوماسي د ستونزو د هواري یو غوره وسیله ده، او کله شي چې د ډیپلوماسي له لارې د مهاجرینو اقتصاد نامنه او په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامسته شوی ګیلې یا ستونزې او غوټې هوار شي او لمنځه لاړ شي، او بلاخره دواړه هیوادونه د دواړو هیوادونو ولسونه په ډېره ښه صمیمانه توګه د ګاونډیتوب په فضا کې سره اقتصاد ولري، سوداګري ولري او خغه ور دي تو بوکا
کور مودان هغلی باز محمد شینوار دوستان ورزو د خبرونه پرې برخه کې یو لنډه د ملرو بیر ترا ګرځو. د تهران رادیو درنوردون کو یو ځل بیا هم خرغلاس افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر د مرستیال او بهرنی چارو د وزیر سفر ته مو هندار خبرونه ځانګړي کړي باستا دوام ورکو. تهران خان صاحب، په خاني تجربه ته پکې تو باور ډیر کم دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی خي جوړي او وساتل شي، خو دوړو لورو روسي لامیو د لیدو څخه چې هر کله کړي او مثبت ارزولي څومره اطمینان لري چې د دوړو هیوادونو به دازل اړیکی او تعلقات روغ وساتي؟
په یو سفر کې چې د دومره زیات باندې اعتمادي و، حتی چې پاکستان بیا په دسمبر کې دې ته مجبور شو چې یا دلته خلکو دفاع کړل دغه خپل موقف نه چې په پکتیکا کې په برمل باندې بمبار شو، هغه سره تعلقات بیا ډېر زیات خراب شول، او په دغه بمبار باندې خو افغانستان د طالبان حکومت ډېر سخت یو غبرګون هم وکړ، جوابي یو رد عمل غبرګون هم ښکاره کړ. پاکستان په هغې باندې هم خپه و چې دوی خو وسلوال په نښه کړل او هغې د فوجیان په نښه کړل. نو هلته مې یو سوچ و چې دغه لار، او دلته بیا ډېرو خلکو انتقاد کړی و او دغه پالیسي او تګلارې مخالفت یې کړی د زور د استعمال. نو دې شیانو زما خیال دواړه هېوادونه دې ته مجبور کړل چې دغه د خبرو دا پروسه، او هغه یو د پاکستان افغانستان یو کمیټه ده، د تماس کمیټه مشترک، د هغې تېره غونډه اوولس میاشتې مخکې په اسلام آباد کې شوې وه، یعنی د جنوري په څلېرویشتم کال کې، 2023 کال کې هغه غونډه هم پیل شوه په کابل کې، او په هغې کې ټول د پولیسو سره تړلي شیان او دغه تګ راتګ د وسلوارو دا ټول شیان لکه امنیتي هغه غونډه هم وشوه، او لږ اطمینان دلته شته. د هغې وارث ډېر جزئیات خو نه دي راغلي. نو دانشم ویل چې یو سفر به دا مسئلې حل کړي، لیکن په دې کې خو ډېر شیانو باندې د خبرې شوې دي، پرمختګ هم شوی دی، یو اعلان خو مشخص نه دی شوی، لیکن موږ داسې معلومات لرو چې کوم یو د راتلونکي تعامل دپاره یو لار نقشه په هغې باندې خبره شوې ده. ممکن ده چې څه وخت اعلان هم وشي. تجارت خبره مخکې موږ وکړه، ترانزیت چې کومه معاهده هغې وخت پوره شوې، 2020 کال کې هغه په نوې باندې خبرې شوې دي. پاکستان خو ته ویلې چې موږ تیار یو چې سره هغې تمدید وکړو، توسیع ورته ورکړو. ترجیحي معاهده په تجارت کې هغه مخکې ما دا دوه شیان یاد نه کړی شو، هغې باندې پاکستان او افغانستان تقریبا رسیدلی دي یو حتمي معاهدې ته، پاکستان وی چې موږ تیار یو چې هغه اعلان هم وکړ. نو افغانستان ته انتظار دی، اور خو امکانو چې دغه دواړو باندې اعلانونه شوي وي، بلکې دا لار نقشې باندې هم خو اوس نیو خبر چې پرون پکې څه ولې دا کارونه شو. نو یو سفر خو مسره نه شي کولی، لیکن دا ښه ده چې دا درې سفرونه په یو هفته کې وشو. د تجارت وزیر دلته راغی، دغه د ګډي کمیټې غونډه په کابل کې وشوه. بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لاړه، نو مذاکرات د علاق ممکن نه شي دغه بد اعتمادي او د ناباوري، ځکه د پاکستان پلاوي تل ته ډېر زیات یو پروتوکول او هرکلی او بیا ملاقاتونه او دا شیانو شونو داسې ښکاري چې د یو ښه بنیاد د هغې اغاز کېدی شي.
ډېره زیاته مننه هغلی طاهر خان صاحب، آزاد خبریال او شنونکی چې بحث راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. شنوار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم چې پخوانیو کې لسګونه ځله سلګونه ځلې خبرې شوې دي، جرګې شوې دي، اعلامیې خپرې شوې دي، ناستې شوې دي، سفرونه شوي دي، مګر بیا هم اړیکې ښې نه دي ساتل شوي او عادي موضوعات یا په لویه کچه سیاسي موضوعات یا امنیتي موضوعات د لامل شوي دي چې اختلافات دوام وکړي. خو دغه ډول وروستیو کې چې کوم دوی سفرونه مثبت ارزول، ستاسو په نظر تاثیرات به څومره مثبت وي او فکر کوئ چې دا ځل به اړیکه او تعلقات د دواړو هیوادونو روغ وساتل شي؟
په پاکستان کې وروستیو نامنیو او رامنځته شویو ګډوډیو ته په کتو باندې د دواړو لورو ترمنځ د لوړپوړو چارواکو او د لوړو دولتي مقاماتو سفرونه دغه ترنګلتیا راکمولی شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو واټنونو په راکمېدو کې مرسته کولی شي. د بېلګې په توګه باندې د دواړو هیوادونو بهرني سیاستونه همدغه ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیت او اقتصاد او دغه راز په پاکستان کې افغان مهاجرین چې په درستیو کې پاکستان حکومت ته دوی نه سیاسي ګټه پورته کوي، یو پر کابل یو ډول د فشار او یا په ټوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي ادارې نه د څپند د ترلاسه کېدو په تمه باندې کومه بې حرمتي شروع کړې ده. ښایي په دغه کې دواړو لوریو د لوړ رتبه مقاماتو لیدنې، کتنې، سفرونه رغنده او مثبتې اغیزې ولري. نو موږ تاسو باید دغو سفرونو ته په خفال باندې وګورو او ترمنځ مو دغه واټن چې دی د دې پر کمېدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکو او روابطو او اړیکو او خبرو ته پر حل باندې باید لومړیتوب ورکړو.
هغه لای باز محمد شینواری، لیکوال او تحلیلګر، دا چې بس ترغلی اوس موږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان. د تهران رادیو درنو اوردونکو، اوسنۍ خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو ستاسو له ملکیا نړۍ مننه کوم. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، په پاک او سپېڅلي رب مسپارم. الله اکبر.
Thank you.